د ماسپښین دوه بجې شپې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر کوربم په تخنیکی برخه کې امان امیرزای را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ صفه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې هر ځای چې است په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. وړاندې به واوري چې ایران طالبانو ته پیسې او وسلې ورکوي او دا کار په پټه کوي. مخکې تر دې چې په دې اړه له تاسو سره جزئیات شریک کړو، خبرونه له جانقه علي کوزي څخه.
د هرات ولایت په اوبی ولسوالۍ کې افغان امنیتي ځواکونه وسلوال وژدي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانستان هغه مهال د جنوبي او مرکزی اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. او اسرائیلو د ایران او د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د اټومي معاملې د مذاکرو په اړه د جاسوسۍ تورونه رد کړل. پوره خبرونه واورئ. لومړی د افغانستان مربوط خبرونه. په هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفانو ترمنځ جګړه کې دوه تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. د هرات ولایت سیمه ییز چارواکي وایي شاوخوا 200 طالب وسلوالو پرون ماسپښین د دې ولایت په اوبې ولسوالۍ کې په امنیتي پوستو حمله وکړه چې د افغان ځواکونو له مقاومت سره مخ شول. د اوبې ولسوالۍ امنیت قومندان شیراغا الکوزی ازادې راډیو ته وویل په دې نښته کې دوه تنه وسلوال طالبان وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي. ښاغلي الکوزی زیاته کړه طالب وسلوال د بادغیس ولایت نه اوبې ولسوالۍ ته داخل شوي وو او غوښتل یې چې دا سوالی تر خپل کنټرول لاندې راولي، خو امنیتي کسانو سره لنن ختی ورسته لسیمې وتښتیدل. د الکوزی په خبره اوس د اوبی ولسوالۍ له وسلوالو مخالفانو څخه پاکه شوې ده. وسلوالو طالبانو تر دې دمه په دې اړه څه نه دی ویلي. د چک جمهوریت مرستندویه مؤسسه پیپل ان نید چې د مرکزی اروپا تر ټولو ستره غیر حکومتي مؤسسه ده وای په افغانستان کې د خپلو نهو افغان کارکوونکو له وژل کېدو وروسته په دې هیواد کې د خپلو فعالیتونو پر راتلونکو لسره غور کوي. دا خیریه مؤسسه په افغانستان کې یو لسیمیز دفترونه لري او په دې هیواد کې د بشري مرستو په کار کې زیاته تجربه او سابقه لري. د دې مؤسسې دوستر دفترونه په مزار شریف او کابل کې فعالیت لري او له افغانستان سره په کال کې 100 میلیونه کرونه مرسته کوي. جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانستان هغه مهال د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلېدای شي چې معیاري سړکونه ولري. د په افغانستان کې د سړک جوړولو کیفیت ټیټ او لګښت یې لوړ وباله ویل چې د دوهم لاس قراردادونو مخه به ونیسي او د کیفیت د کنټرول تر څنګ به نوي قراردادونه په دقیق ډول وڅېړي. ښاغلي غنی دا څرګندونې پرون د امریکا د اوهایو پوهنتون له افغان څېړونکي ډاکټر خاط څرګند سره په کتنه کې وکړې. ښاغلي څرګند د جمهور رئیس غنی په غوښتنه د افغانستان د سړکونو د کیفیت په اړه په خپله وړاندې کړې طرحه کې ویلي چې د معیاري سړکونو د جوړولو لپاره د یو لابراتوار جوړول ضروري دي څو د افغانستان د بېلابېلو سیمو اقلیم وارزول شي. ډاکټر سرګن په اوهایو ویلات کې د سړک جوړولو په برخه کې زیاته تجربه لري. نوموړي ویل د طرحو له مخې به د سړکونو په ډیزاین او جوړولو کې له نوې ټکنالوژۍ نه کار واخیستل شي. زمونږ غږ له ازادي راډیو اوري. اسرائیلو د ایران او د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د اټومي معاملې د مذاکرو په اړه د جاسوسۍ تورونه رد کړل. د اسرائیلو د بهرنیو چارو مرستیال وزیر زیپی هوتوویلی د اسرائیلو پوځي راډیو ته پرون وویل په دې مسله کې د اسرائیلو د دخالت په اړه ټول نړیوال راپورونه بیا اساس دي. د سویس او اتریش چارواکي د هغو شواهدو په اړه څېړنې کوي چې وایي په هغو هوټلونو کې چې د ایران د اټومي پروګرام مرکچان پکې اوسېدل کمپیوټري جاسوسي شوې ده. تر اوسه د دې کمپیوټري حملو پړه په مستقیم ډول په اسرائیلو نه دا چول شوی. د کمپیوټري حملو د امنیت کمپنۍ وایي د دې حملو تخنیک په تیر وخت کې د اسرائیلو لخوا استعمال شوی دی. یو ایرانی استازی د ایران دولتي ټلویزیون ته ویلي د اسرائیلو د جاسوسۍ مسله څه د حیرانتیا خبره نه ده، خو ایرانی هیئت احتیاط کاوه چې خپل محرم شیان وساتي. د اسرائیلو پوځ وایي هغه څلور تنه فلسطینی هلکان چې د حماس پر ضد د 2014 کال جګړې پر مهال د غزې په ساحل کې په هوایي برید کې وژل شوي وو په غلطۍ کې ویشتل شوي دي. د اسرائیلو د پوځ یو ویان نن ویل د اسرائیلو جنګي الوتکو په دې هلکانو د وسلوالو ګمان کړی او ډزې ورباندې کړې وي. دغه ویان ویل دا دوسیه تړل شوي او کوم څوک پکې نه دي تورن شوي. د 2014 کال د جولای د 14مې پیښه یو شمېر بهرنیو ژورنالستانو هم لیدلې وه. عیني شاهدان وایي هلکانو فوټبال کاوه او اسرائیلي الوتکو ورباندې حمله وکړه. پاکستان د پنجشنبه په ورځ په دې هیواد کې د ماشومانو مرستندوی مؤسسې سیف د چلډرن ته امر وکړ چې له هیواده ووزي. یو چارواکي ویلي چې دغه خیریه مؤسسې د پاکستان ضد فعالیتونه کول. پولیسو په اسلام آباد کې د دې مؤسسې دفترونه مهرلا کړل او بهرنیو کارکوونکو ته 15 ورځې وخت ورکړ چې له پاکستان نه ووزي. سیف د چلډرن مؤسسه وایي دوی ته کوم خبرداری نه ورکړ شوی او د پاکستاني چارواکو دا عملیې په کلکه غندلی دی. پاکستان له دې مخکې په غلطه په دې خیریه مؤسسې تور لګولی و چې د اسامه ابن لادن د ځای پیدا کولو په کار کې د واکسین له لارې د امریکا له استخباراتي ادارې سی آی ای سره مرسته کړې وه. د موسسې تل سی آی ای سره د همکارۍ کولو تورونه او دا چې پاکستانی ډاکټر شکیل افریدی د واکسین پروګرام له لارې دا کار کړی رد کړی دی. پاکستانی چارواکي وایي د سیف د چلډرن موسسې موقتی جواز د مې په 15مه ختم شوی. یو آذربایجانی بند شوی ژورنالیست وایي د مرکزی آسیا د هیواد په داسې حال کې د لومړي ځل لپاره د اروپایي لوبو کوربتوب کوي چې د بشري حقونو بحران پکې دوام لري. خدیجه اسماعیلوه چې د آزاد اروپا او آزادی راډیو سره همکاري کوله د جمعې په ورځ نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته په واستولې لیک کې له نړیوالې ټولنې څخه په ټینګه غوښتي د آذربایجان حکومت ته باید اجازه ورنکړي چې په هیواد کې بشري حقونو له سرغړونو څخه د خلکو پام بلې خواته واړوي. اسماعیلوه شپږ میاشتې بند تیر کړ او دا مهال د هغو تورونو په اړه محاکمې ته منتظره ده چې د هغې د ملاتړو په وینا د جمهور رئیس الهام علیف په رژیم کې د اداري فساد د رابرسېره کولو په مقصد یې څیړنیز راپورونه برابرول. دغې ژورنالیستې له نړیوالې ټولنې غوښتي په جمهور رئیس علیف د فشار واچوي چې په آذربایجان کې ټول سیاسي بندیان آزاد کړي. د سوریې پوځ او متحده ځواکونه په جنوبی ولایت اسویدا کې د وسلوال مخالفانو لخوا د نیول شوي هوایي اډې له ځینو برخو څخه وسلوال ایستلی دي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډله وایي وسلوال د التهاله هوایي اډې له ځینو برخو څخه چې د چهارشنبې په ورځ اډه نیولې وه وتلي دي. د څارونکو ډلې مشر رامي عبدالرحمن وایي یاغیان په شا شوي. د زیاته کړه سوریې د سختو هوایي بمباریو او د اسویدا ښار له نږدې برخې څخه د نوو ځواکونو په استولو سره د یاغیانو د پرمختګ مخه نیولې ده. او یو اوزبک تبا د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې تورن شو چې د اسلامي دولت ډلې ته په امریکا کې جنگیالي استخدامول. دا پنځم کس ته چې په دغه جرم په نیویارک کې تورنیږي. نه ویش کړن حقمل زاکروف د برکلین د فدرال محکمې په استماعیه کې یوې تروریستي ډلې ته د موادو برابرولو په جرم اعتراف وکړ. ټاکل شوی چې زاکروف د جون په 14مه یو ځل بیا له څلورو نورو تورنو عبدالرسول حسنوویچ جرابویف، دلخایوف قاسموف او ابرار حبیبوف چې د ازبکستان اتبادي او احرار سید احمدوف سره چې د قزاقستان تبعده او دوی مخکې تورن شوي یو ځای محکمې ته حاضر شي. څارنوالان وایي سید احمدوف او جرابویوف پلان درلود چې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې لیکو سره یو ځای شي. دوی وایي یو شمېر خلکو په اتو ورځو کې د زاکروف بانکي حساب ته $2,400 انتقال کړي وو تر څو د سید احمدوف د سفر مصارف ورکړي. که مجرم وپیژندل شي زاکروف ممکن تر 1.5 کاله پورې د بند په سزا محکوم شي. نورو تورنو کسانو ویلي چې دوی بېګناه دي. دا د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو په افغانستان کې له طالبانو سره د ایران له پوځي او مالی مرستو خبرو دا موضوع مو د فراله والی څخه هم پوښتلې.
طالب یو کړی د چاغې استخباراتي سیمې له کړیو سره دوی ارتباطات لري.
په دې خبرونه کې به د فرا په ارتباط دا هم واوري. په فرا کې په ځینو سیمو کې اداري فساد د ګزند د واکسین مخنیولې. دا به هم واوري چې په ډېرې پرمختللې ټکنالوژۍ د افغانستان د دفاع د وزارت ودانۍ جوړه شوې ده. د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو له سیمه ییزو پولیسو شکایتونه کړي دي. دا مسله مو له چارواکو سره شریکه کړې او په دې اړه یو تفصیلي مطلب لرو. د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې مو په نوې ټکنالوژي له یوې سمبالې زانګو خبرو و باورې چې له دې زانګو څومره فرق لري. ځینې افغانان او لویدیځ چارواکي وایي چې تهران په پټه په افغانستان کې وسلوالو طالبانو ته د وسلو چاودیدونکو موادو او پیسو مرستې زیاتې کړې دي. دوی وایي چې تهران په افغانستان کې د خلکو په جلب و جذب لګیا دی او وسلوال روزي چې د دې هیواد نازک امنیتي حالت ته سخت ګواښ پیش کړی دی. په دې اړه نور جزئیات له فرشتي جلال سي څخه.
په افغانستان کې د رپورټونو په حواله د وسلوالو طالبانو د عملیاتو زیاتېدو او له کابل سره د سولې په مذاکرو کې غیر رسمي پرمختګونو دا امکان پیدا کړی چې د طالبانو ځینې غړي شایي قدرت ته ورسیږي. یو غربي ډیپلومات وال سټریټ ژورنال ته ویلي تهران د طالبانو د بیا واکمنېدو خبرې ته زړه شکړی او په دې ارتباط ډیر اطمینان نسته چې طالبان به کومې خواته ولاړ سي. خو وال سټریټ ژورنال وایي چې ایرانی چارواکي پر دې مسله له خبرو ډډه کوي. تهران په مکرر ډول په افغانستان کې له طالبانو سره د مالی او پوځي مرستو رپورټونه رد کړي دي. خو یو پخوانی افغان چارواکي وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې هر کله چې موږ له ایران سره دا خبرې مطرح کړي هغوی رد کړی دی. په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو د ایران زیاتیدونکو ملاتړ دا نظر پیدا کړی چې شای پټول منځنی ختیځ کې د امریکا د حکومت پر کړنداره غیز وکړي. د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوریت غوښتونکو ډیپلوماټ ایډ رایس ویلي د ایران سره پر اټومي پروګرام د نړیوالو قدرتونو موافقه او پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو لړ کېدل دا امکان زیاتولی شي چې تهران شایل طالبانو سره مالی او پوځي مرستې زیاتې کړي. دا خبره د ازادي راډیو خبريال د فراله والی محمد آصف ننګ څخه کړې ده چې آیا ایران په افغانستان کې په سرحدي سیمو کې په ځنګړ ډول په فرا کې داسې څه شواهد دوی ترلاسه کړي چې په افغانستان کې د طالبانو سره د وسلو یا مالی مرستې کوي. ښاغلی ننګ وایي
فرا یو بل حالت کې ده، سیمه تر کنټرول لاندې دي، اما دا شی که په د دولتي نوم ترې نه وي، داسې چې طالب یو کړی ده چې هغې له استخباراتي د سیمې له کړیو سره دوی ارتباطات لري او طبیعي ده چې هلته تحریکات وجود لري، او دغه متاسفانه په دې دغه مخفي اړیکو کې به پیسې هم وي او وسلې به هم کارول کېږي او نور مضر اهداف هم منتها مشهود او په اصطلاح په مخصوصه توګه دا په دې حد کې وجود نه لري چې مونږ وایو چې خامخا به دلته ایران پیسې توزیع کړي. یا مسله نفسي کوي هم نسي ځکه طالب
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت یو مسول ازادي راډیو ته په دې اړه د خبرو کولو ډډه وکړه او ویل چې په دې ارتباط باید د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبري وکړي. هڅه مو وکړه چې دوی سره په تماس کې سو خو بریالي نه سو. د افغانستان له سرحدي ولایتونو څخه له ایران سره د افغانستان له سرحدي ولایتونو د ازادي راډیو اوریدونکو خلخال ټلیفونونه کوي او په دغه سیمو کې د داسې کسانو د فعالیت خبر ورکوي چې دوی وایي چې غالبا د ایران له خوا ګمارل سوي او په افغانستان ستانکی د وسلوالو د جلب جذب هڅې کوي. د ازادي راډیو یو اوریدونکو وایي
السلام علیکم آقای ظریف نجف، بنده از ولایت اورزگان از ولی زالی دزا بفکری خور یا دو تا پیغام درست شده مزدورای ایران آمده اینجا شریکی درست میکنه برای ضد جمهوری اسلامی افغانستان.
دا د ازادي راډیو یو اوریدونکو وایي چې لګیزا به ټلیفون کړی او وایي چې دلته داسې کسان شته چې د ایران لپاره د وسلوالو په جلب او جذب لګیا دي. له طالبانو سره د ایران د مالی او پوځي مرستو مسلې ته یو شمېر امریکایي چارواکي د وی سیمه ایزي مسلې په سترګه ګوري. د امریکا د کانګرس د وسلوالو خدماتو د کمیټې مشر جمهوریت غوښتونکو سناتور جان مکین وال سي ژورنال ته ویلي ایران په یمن، سوریا، عراق او لبنان کې د خپل هڅو په دوام په افغانستان کې هم له وسلوالو طالبانو خپل پوځي او مالی ملاتړ زیات کړی دی. امریکایي چارواکي داسې غنی چې ایران هلته لمیشتو افغان کډوالو څخه استفاده کوي او حتی په سوریه کې د بشار الاسد رژیم پر ضد په جنگ کې کار ورڅخه اخلي. ایران په مکرر ډول دغه سی رپورټونه ردوي. وال سی ژورنال په افغانستان کې د عبد الله پونم د طالبانو له قومندان سره خبرې کړي چې د ورسپانی په حواله ایران یې ملاتړ کوي. د قومندان ویلي چې ډیره موده د ایران په بندرباس سیمه کې د غیر قانوني کارګر په توګه بندي وو. د ویلي چې د ایران د استخباراتو یو سړی ورسته ورغی او د یو هڅاو چې په افغانستان کې د جنگ لپاره افغانستان ته ولاړ شي. د قومندان وال سی ژورنال ته ویلي د ایران د استخباراتو د مامور ماته ویل چې په میاشت کې څومره غریبي کوم، بیا راته ویل چې که دوی ته کار وکړم معاش به مې دوه چنده زیات شي. عبد الله د وسلوالو طالبانو په پولیکو کې د وال سټریټ ژورنال ورسپانې ته د خپل فعالیت په اړه ویلي چې ایران په میاشت کې $1,500 معاش ورکوي. د قومندان همداراز ویلي چې د اړتیا په وخت کې له ایران سره له ایرانه وسلې او چاودیدونکي مواد هم ترلاسه کوي. د طالب قومندان روسپانی ته ویلي چې وسلې او مهمات له ایران او پاکستان سره پر ګډو سرحدي سیمو ورتېږي. د زیاته کړي چې وسلوالو ته یې سپک ټوپک، اکې وڅلوېش ټوپک، راکټ ویشتونکي او لاسي بمونه او د چاودیدونکو موادو د جوړولو وسایل ورکول کیږي. وال سټریټ ژورنال د افغان امنیتي چارواکو په حواله ویلي چې ډېر واضح اسناد نشته چې څرګندوي چې ایران داسې ډېر واضح اسناد شته چې څرګندوي چې ایران اوسمهال د وسلوالو د روزنې څلور مرکزونه چلوي. د طالبانو د قومندان هم وال سټریټ ژورنال ته ویلي چې د وسلوالو د روزنې د مرکزونه په تهران، مشهد، کرمان او زاهدان کې دي. په افغانستان کې د پوځي چارو یو څیړونکی امرالله امان ازادي راډیو ته په افغانستان کې له وسلوالو د ایران د ملاتړ د امکان په اړه وایي
ایران هیڅ وخت هم تعامل از حرف نه دارن و که امریکا در یک کشور همسایه از یا باشه و عملیات ها را برای پرته و همچنان از لحاظ دیدهای استراتژیکی نظامی اقتصادی هم اینا باید زیر کنترل خود داشته باشند، چون عملا ما میدونیم
شغله یمن وای چی ایران دست نسی کولای چی په افغانستان کې چې د دې هواد گاونډای د امریکا د نفوذ پراختیا وګوري او غواړي چې په افغانستان کې چارې د دوی تر کنټرول لاندې وي. د افغانستان د سیاسي چارو یو شمېر سیمه ییز څارونکي هم دغه مسلې ته اشاره کوي او وایي چې په افغانستان کې له وسلوالو د ایران د ملاتړ ستراتیژي دوار خلري. د دوی په باور ایران غواړي چې په افغانستان او سیمه کې د امریکا زور کم کړي او په عین حال کې د طالبانو په سیمو کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سنی ډلې د نفوذ مخنیوي وکړي. یو ول ورته افغان چارواکي د وال ستریت ژورنال رسپانی ته ویلي په خو به ایران طالبانو ته یوازې پیسې ورکولې، خو اوس وسلې ورکوي او د روزنې پروګرامونه یې هم چلوي. د افغان چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل سوی وال ستریت ژورنال ته ویلي تهران غواړي داعش په طالبانو وځپي. اجمل شبر
بله فرشتې جلال زوی مننه. د وال ستریت ژورنال امریکایي ورسپانې په استناد مو په راپور کې واوریدل چې ایران طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي. وړاندې به په خبرونه کې واوري چې د فرا په ځینو سیمو کې اداري فساد د پولیو یا ګزرن د واکسین مخه نیولې ده، خو په وی خبرتیا په سیمو د افغانستان د دفاع د وزارت له نوي ودانۍ خبر وو چې د لسکونو میلیونو امریکایي ډالرو په لګښت ودانه شوې ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو په منځني سپدول شپښنه په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د دفاع وزارت لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې ودانۍ جوړه کړې ده. په پرمختللي ټکنالوژي د خورا مجهز ودانۍ ته د اسوسییټډ پرس خبري اژانس خبريال ورغلې او د هغې د وسایلو پاړه دغه راپور چمتو کړی دی چې اسمت څاروان څخه اوري.
د افغانستان د دفاع وزارت پر نوې ودانۍ چې په کوچنی پینتاګون مشهوره ده $1.5 میلیون لګول شوی دی. د ازادي رادیو د معلوماتو له مخې په پام کې ده چې د دفاع وزارت نوې ودانۍ چې د کابل په زړه کې جوړه شوې ده په راتلونکو لسو ورځو کې د افغانستان دفاع وزارت ته په یو لړ مراسمو کې وسپارل شي. په دې 15 منزله ودانۍ کې چې ګنبته یې 40 متره لوړه ده 2500 کارکوونکي ځایی شي. دا ودانۍ چې له سپینو مرمرو جوړه شوې خپله برېښنا، درې د ډوډۍ خوړلو سالونونه چې په یو وخت زر تنه پکې ډوډۍ خوړلی شي او یو آډیټوریم چې 900 تنه پکې ځایی شي لري. د دفاع وزارت له دې نوې ودانۍ سره د سپورت لپاره جمنازیم، کلینیکونه او د پوځیانو بارکونه هم شامل دي. د دې ودانۍ چې په 8500 متر مربع ساحه کې جوړه شوې ده نقشه د افغانستان د مهندسۍ د څانګې د محصلانو له لوري لګڼو وړاندې شویو نقشو څخه غوره شوې ده. د ودانۍ پر کمپیوټرونو او تخنیکي وسایلو $3.3 میلیون لګېدلي او یوازې پر معلوماتي ټکنالوژۍ $12 میلیون مصرف راغلی دی. امریکایی جګړن تات سیمونایت چې د ودانۍ د جوړولو او انتقال چاري څاري دا د افغانستان د دفاع وزارت لپاره یو نوی پیل بولی. دی وایي موږ اوس دا توان لرو چې له دې ځایه پرمختګونه او د افغانستان امنیتي ځواکونو وړتیا ووینو.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طولش با او سهر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
دا امریکا غد آشنا را لونه.
د سهار لو د ماشام تر پوری بیا ازادي رادیو په منځني سپد ولش پښنی په ټول افغانستان کې اوري. د پښوا خبري اژانس د دفتر مشر وای هغه کسان چې د دې خبري اژانس پر دفتر په حمله کې لاس لري باید جنگي مجرمانو پیژندل شي. د پښوا د اژانس د دفتر مخې ته په جلال آباد کې 13 ورځ 14 وشوه. د بشري حقوقو د څار ادارې یا هيومن رائټس واچ ویلي دی په جلال آباد کې د پښوا خبري اژانس پر دفتر حمله څرګندوي چې خبريالان په افغانستان کې په څومره زمونو حالاتو کې کار کوي. تفصیل د ملالی بشیر پر راپور کې.
د پښواک خبري اژانس پر دفتر د چهارشنبه په ماښام لبه می حمله ورسته د دې دفتر رئیس دانش کړوخیل ازادي رادیو ته ویلي چې هغه کسان چې په دې پیښه کې لاس لري باید جنگي مجرمین و پیژندل شي. د بشري حقوقو د څار ادارې یا هيومن رائټس واچ په جلال آباد کې د پښواک خبري اژانس پر دفتر د بمی حمله په اړه ویلي چې دا په افغانستان کې پرسنوي د تهدید ورستي پیښه ده او داسې حمله مخ پر زیاتې دودي. تر اوسه د دې پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی، خو د پښواک خبري اژانس رئیس دانش کړوخیل وایي د رسنوي پر دفترونو او کارکونکو حمله د بیان پر ازادي حمله ده. دی وایي دوی په اصل کې نه غواړي د افغانستان خلک له واقعي حالات خبر سي، او زه فکر کوم دا پر رسنیو او د رسنیو پر کارکونکو یو ډول فشار اچول دي. د شاغلی کړو خل په وینا د افغانستان خلک له رسنیو سره هیڅ ډول دښمنی نه لري او خبريالان به هیڅ کله دغه تهدیدونو ته تسلیم نسی. د شاغلی کړو خل په وینا د افغانستان خلک له رسنیو سره هیڅ ډول دښمنی نه لري. که څه هم په دې پیښه کې د پجواک خبري اجانس خبريالانو تمرګ جوړ نه دا وشته، خو د امریکا ژغ په دفتر کې چې هلته نږدې موقعیت لري تلور میلمانه ټپیان سوی او د پجواک د دفتر سامان ته زیان رسیدلې دي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله هم دا حمله د بیان پر ازادي یو حمله بللې ده. د هیومن رائټس واچ په وینا که څه هم د افغانستان حکومت په دې وروستیو کې د رسنیو لخوا د سرغړونو د پلټونو کمیسون لمنځه یووړ چې د خبریالانو پر وړاندې د غیر قانوني فشار په توګه کارېدی، خو افغان خبریالان اوس هم له ګڼ شمیر تهدیدونو سره مخامخ دي. هیومن رائټس واچ وایي د رسنیو څارونکي ډلې د خبریالانو پر ضد د تهدیدونو د زیاتېدو خبر ورکوي. ځینې حکومتي چارواکو، ملیشا ډلو، زورواکو او سختریزو د نیول کېدو له بیرې پرته له 2002 کال راهیسې خبریالان وژلي او تهدید کړي دي. د رسنیو څارونکي ډلې نای په وینا په یو سروې کې تر 80% زیاتو برخه اخیستونکو خبریالانو ویلي چې په تیرو شپږو میاشتو کې د بیان د ازادۍ وضعیت یا د پخوا په څیر دی او یا تر پخوا هم خراب شوی دی.
په فراه کې په وروستیو کې د ګزڼ یا پولیو پیښې زیات شوې دي. ازادي راډیو ته په رارسېدلو معلوماتو کې څرګنده شوې ده چې د فراه په ناامنو ولسوالیو کې د پولیو واکسین هیڅ نه کیږي، او په یو شمېر مسونو ولسوالیو کې بیا اداري فساد د دغه واکسین د تطبیق مخه نیولې ده. احمد شاه فطرت له فراه څخه راپور لري.
د ماشومان لپاره د پولیو ګزڼ واکسین هغه وزنې لار د چهار کال په نړۍ کې تر زرتونو زیات ماشومان له مرګ ژغوري، خو دلته په افغانستان کې بیا دغه واکسین ته دومره پاملرنه نه کیږي. د پولیو له شره اوس کابو ټوله نړۍ بېغمه شوي، خو افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې اوس هم ماشومان د پولیو له امله ګواښل کیږي. د پولیو مرض لامل یې ویروس دی چې یوازینی د مخنیوي لارې واکسین دی. پروان میلادی کال کې په ټول افغانستان کې درې د پولیو پیښې پیدا شوې چې دوی په فراه ولایت کې دي او یو بل په هلمند کې ده. د پولیو دوی پیښې په دې وروستیو کې د فراه په ښکلي ولی نام نه ولسوالۍ ګلستان کې پیدا شوې. د ازادۍ راډیو څېړنې دا ښیي چې د پولیو د پیدا کېدو لامل په دغه سیمه کې د روغتیایي کارکوونکو بې پروایي ده، ځکه دوی واکسین او تنخوا اخلي چې بیا واکسینې ویالو ته اچوي او تنخوا هم خپل جیب ده. د فراه ولایت د ګلستان ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې ډیر لیواله دي تر څو خپلو ماشومانو ته د پولیو واکسین وکړي، خو نه ورته رسیږي. امیرجان هغه د ګلستان ولسوالۍ قومي مشر وایي چې د دغه ولسوالۍ په ځینو برخو کې له څلورو کالو راهیسې واکسین نه دی شوی، که څه هم ډیره برخه یې د دولت په لاس کې ده.
دغه منطقه کې واکسین نه کیږي. دا منطقه د دولت تر تسلط لاندې منطقه ده. 15 کلي هغو کې واکسین کوي، نور هیڅ دغه شي بس واکسین نشته، دې منطقو ته واکسین نه دی راغلی.
دغه په خبره دغه ولسوالۍ په کومو سیمو کې د پولیو پیښې پیدا شوې، خلک یې واکسین غواړي خو هلته نه رسیږي، او که د سیمې کارکوونکي بدل نه شي نو امکان لري چې نورې پیښې هم پکې پیدا شي.
دغه کلی چې دی جوزا غنیمرغ، په جوزا کې هم دغه پولیو پیدا شوی دی او په غنیمرغ کې هم پیدا شوی دی. په دې ځایو کې دا نه واکسین د اثر څه دغه مرض پیدا کیږي، او احتمال د دې سل په سل کې ستا چې دا منطقې چې ورته نږدې دي لکه توتو مغلابات او چراو، دا ځایونه په دې وکې دي هم پیدا شي.
د فراه ولایت د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالجبار شیخ هم دا مني چې د دوی د بېغورۍ له امله په ګلستان ولسوالۍ کې د پولیو پیښې پیدا شوې. دغه په خبره د واکسین مسؤل کسانو هغه سیمې ته واکسین نه دی رسولی چې اوس پکې پولیو پیدا شوې، او په دې اکله له دوی سره سخت چلند کوي.
بلاتی نامنی ها و مشکلات و سبب العبور بودن راه
ها بجن سیمه که نامنی از لار خرابواله دی سبب گردش د پولیو واکسین حالت تطبیق نشه او دغه مرض پیدا شه، ځکه د پولیو ویروس په گردش کې او د پاکستان او یا هم هلمند او قندهار ولایتونو څخه فراه هم اغیزمنه کیږي او دلته لیږدول کیږي. دا مې روغتیا د رئیس په خبره یو بلسونه د فراه ولایت د ولسوالۍ د سیمو ناسم ویش دی، ځکه دا کار دې سبب ګرځي چې دوی د ولسوالۍ سیمې سره ګډې کړي، خو د هغه په خبره د ولسوالۍ په یو منظمې نقشې کار پل کرده ده.
دیگه چون یک سوی تفاهم بین تقسیم منطقه آمده بودن زیادتر کارکنهای صحیح مسئول.
دلت روخته ای کارکنون که ملامت دی. زکر در جغرافیه لیست ستونز پیدا شوی و در پولیو واکسین پکی نو تطبیق شوی. تصمیم نرو چی پراتلون که بوش پر نقشه در فرا ولایت در طور ولسوالوی چخه جوره که ترسو بیا لکه در گلستان ولسوالی در جوزا کلی چی ولکیجی در بکوا ولسوالی اروند زمر در واکسیناتوران چخه پاتر نشی او بیا در پولیو پیش پکی پیدا نشی. لبلی خواه بیا پا فرا ولایت که در پولیو واکسین عمومی مسئول عبدالواید وایدی هم پا دی اکل روختهی کارکون که گرم بولی. داغ پا خبر در ناملی لوجه دوی نشه که ولی در فرا ولایت پا سلور نامن ولسوالوی که در پولیو در واکسین در کمپین چخه پوره سار نوکری.
در ولسوالی بکوا بلابلو گلستان و خاک سفید داره.
پا بکوا گلستان بلابلو که خاک سفید که زمور در واکسین کمپینون پا سامتوگه نتدبیه کیجه. چکه در ناملی لوجه مجرد بوش پر نظارت نشه که ولی. مجرد در سمی خلق در واکسیناتوران پا توگه نیولی او اغا هم پا سامتوگه واکسین نتدبیقیوی چی پا دیگل و مجرد لسر غور کهو. کلیوی خواه روختیه کار کون که پا دی برخی گرام دی خلا بلی خواه کورانی هم در خپل اولادون در روختیه ساتر لپار دینی او انسانی مسئولیت داری. مولوی عبدالقدیر پا فرا اولاد که اوتن دینی علم وای چی کورانی دینی مسئولیت داری چی خپل در اولادون روختیه وضعیت پام بکری.
او یکی از مسائل اونا که بیساب شما در مسائل اگر خوب است که در صحت طفل که خیلی از مقام خوب برخورد است مسئله واکسین است و در اسلام هیچ در از این بحث تردید وجود نداره و خیلی نیک کار است. خوب است که والدین و کلی جامعه دست به دست به هم بده در سه واکسین کوشا باشه.
در نړۍ روغتیایی سازمان پتیلی وجه در افغانستان څخه د پولیو یا گذر ناروغی در 2015 میلادی کال تر پای پوری ورک کړي. خو په فرا ولایت کې د روغتیایي کارکوونکو بېپروایي دغه اټکل له خنډ سره مخامخ کړی او خلک وایي که په دې هکله جدید تدابیر ونیول شي امکان لري د دې دوو پیښو تر څنګ نورې پیښې هم پیدا شي.
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د ازادي راډیو یو شمېر اوریدونکو له سیمه ییزو پولیسو شکایتونه کړي دي او خپل پیغامونه ازادي راډیو ته ثبت کړي دي. دا موضوع د افغانستان د کورونیو چارو د وزارت له یو چارواکي سره فرشتي جلالزی شریکه کړې ده او دغه راپور یې چمتو کړی دی.
د افغانستان د کورنیو چارو مرستیال وزیر وایي سیمه ییز پولیس د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي او ښه اغېز لري. د سالنګي په وینا د حکومت مخالف ډلې د خلکو د ذهن د بدلولو لپاره د سیمه ییزو پولیسو پر ضد منفي تبلیغ کوي. مخالفین د دې لپاره چې دغه سیمه ییز پولیس د خلکو په ذهن کې بدنام کړي د هغوی پر ضد ناسم تبلیغ کوي. موږ د افغانستان په اکثر سیمو کې ډېر ښه نتایج ترلاسه کړي. ښایي د ډېر زره سیمه ییزو پولیسو په منځ کې 50 یا 60 تنو جرم هم کړی وي، خو موږ نشو کولای چې ټول سیمه ییز پولیس توهین کړو. هر جرم چې د هر پولیس له لوري ترسره شي د کورنیو چارو وزارت مسؤل دی چې قانوني چلند ورسره وکړي. جنرال سالنګي زیاته کړه چې د کورنیو چارو وزارت د نړیوال ټولنې په همکاري د سیمه ییزو پولیسو د فعالیت بشپړه څارنه کوي. د امریکا ځانګړو عملیاتي ځواکو 15 کاله پخوا په افغانستان کې د سیمه ییزو پولیسو په جلب جذب پایل وکړ. د کسانو ته یوازې درې اونۍ روزنه ورکول کیږي. امریکا د سیمه ییزو پولیسو یا حکومتي ملیشو د ملاتړ او تجهیز لپاره $100 میلیون بیل کړی دی. د اسوسییټډ پرس په حواله د دغو کسانو لپاره غوره نوم د حکومت پلویان ملیشه دي چې په لرې پرتو او خطرناکو سیمو کې د طالبانو پر ضد جنګ وکړي او د امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړي. اسوسییټډ پرس وايي په هغو مواردو کې چې د یوې سیمې خلک د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې جذب شوي او د خپلو کلیو مسؤلیت ورسپارل شوی نتیجه شوه. خو لوی ستونزې په هغو مواردو کې رامنځته شوي چې د یوې سیمې وګړي بلې سیمې ته استول شوي دي. په ډېرو سیمو کې خلک وهل شوي، ټکول شوي، وژل شوي او حتی له خپلو کورنو شړل شوي دي. د اسوسییټډ پرس په حواله افغان حکومت ته به د دې ځواک لغوه کول اسان کار نه وي، ځکه د طالبانو د عملیاتو د شدت له امله هغوی ته شدید اړتیا لري. د اردو او پولیسو له چوکاټ د باندې د هر ډول ملیشه ځواک د مشروعیت مسله هم یو لوی ستونزه ده چې د افغانستان حکومت یې باید غور وکړي. د افغانستان د ولسمشر د لومړي مرستیال مطبوعاتي صلاحکار سلطان فیضی ازادي راډیو ته ویلي چې اوس مهال د سیمه ییز ولسي ځواک پر جوړېدو هم بحث روان دی. د ښاغلي فیضی په وینا دا به د افغانستان په شمالي ولایتو کې د امنیت له ټینګېدو سره مرسته وکړي او د سیمه ییزو پولیسو سره به فرق لري.
کار مثال زیاد صورت گرفته که چگونه
دا مسله د شاغلی عبدالرشید دوستم له لوري دی و وړاندیز په حد کې د خو ډیر کار ورته سوی دی د دې ولسی ځواک پر جوړښت یعنی په دې اړه چې لکه مو سیمو څومره کسان په کوم شرایطو او څنګه انتخاب شي لا غو روان دی او زه نشم کولای چې د امنیتي دلایلو لمخې د مسلې زیات جزئیات توضیح کړم خو دومره ویلای سم چې دا ځواک په خلکو لمنځه او د خلکو په اختیار رامسته سوی وي ټول خلکو سره مرسته وکړي دا وړاندیز د بی امنیتي د مخنیوي لپاره شوی په ځنګړي ډول په شمال کې چې امنیت په ورستیو کې شنه دی اوس شای په هر ولایت کې دوه ادرس او کسان وچې امنیت ټینګ ساتي خو دغه کسانو شمیر باید لوړ شي د بهرانونو نړیوال ډلې په خپل رپورت کې چې په افغانستان کې د ملیشو ډلو د جوړولو په اړه څېړنه پکې شوی ویلي چې د سیمایزو پولیسو د پروګرام تجربه تر اوسه ثابته کړې چې د حکومت په لویانو ملیشو رامسته کېدل او د خپلواکو وسوالو ډلو مسرح کول به یو خواشینون کې تیر وطن وي
له همدې راپور سره دونی می بجې شوې د لندو خبرونو وخت را ورسېدو جانقال کوزای هم سټوډیو ته راغی ل د بواورو چې د لندو خبرونو یو څه تفصیل تاسو ته وړاندې کړي
په هرات ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوال مخالفانو ترمنځ جګړه کې دوه تنه وسلوال وژل شوي او شپږ نور ټپیان دي د هرات ولایت سیمه چارواکي وایي شاوخوا 200 طالب وسلوالو پرون ماسپښین د دې ولایت په اوبې ولسوالۍ کې په امنیتي پوسټو حمله وکړه چې د افغان ځواکونو له مخاومت سره مخ شول د چک جمهوریت مرستندویه مؤسسه پیپل ان نید چې د مرکزی اروپا تر ټولو ستره غیر حکومتي مؤسسه ده وایي په افغانستان کې د خپل نه افغان کارکونکو له وژل کېدو وروسته په دې هیواد کې د خپل فعالیتونو پر راتلونکو سره غور کوي جمهور رئیس اشرف غنی وایي افغانستان هغه مهال د جنوبي او منځنۍ اسیا ترمنځ په ترانزیتي مرکز بدلیدای شي چې معیاري سړکونه ولري اسرائیل او د ایران او د نړۍ له شپږو طاقتونو سره د اټومي معاملې د مذاکرو په اړه د جاسوسۍ تورونه رد کړل د اسرائیل پوز وی هغه څلور تنه فلسطینی هلکان چې د حماس پر ضد د 2014 کال جګړې په مهال د غزې په ساحل کې په هوایی برید کې وژل شوي وو په غلطۍ کې وشتل شوي وو پاکستان د پنځم به پروس په دې هیواد کې د ماشومانو مرستندوی مؤسسې سیف د چلن ته امر وکړ چې له هیواد ووزي یو چارواکی ویلي چې دغه خیریه مؤسسې د پاکستان ضد فعالیتونه کول یو آذربایجانی بندي شوی ژورنالیست وايي د مرکزی اسیا د هیواد په داسې حال کې د لومړي ځل لپاره د اروپایي لوبو قربتوب کوي چې د بشري حقوقو بحران پکې دوام لري د سوریې پوځ او متحده ځواکونه په جنوبی ولایت اسویدا کې د وسلوالو مخالفانو لخوا د نیول شوی هوایي اډې له ځینو برخو څخه وسلوال ایستلې دي او یو اوزبک تبا د پنځشنبه په ورځ په نیویارک کې تورن شو چې د اسلامي دولت ډلې ته په امریکا کې جنگیالي استخدامول دا پنځم کس ته چې په دغه جرم په نیویارک کې تورنېږي
ازادي او اړیدونکو ونیس پروګرام وړاندې خبرو په دې پروګرام کې تاسو په شخص شوي پیغامونه لرو خو اوس په د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام ته مخ کړو په دې پروګرام کې د یوې زنګو په اړه تاسو اوریدل شي البته مخکې تر دې چې دغه ونیس پروګرامونه راوخلو یو نړیواله مسله هم لرو دغه مسله به راوخلو او وړاندې په خبرونه کې ازادي او اړیدونکو پروګرام کې تاسو په شخص شوي پیغامونه خبرو او نړیواله مسله دا ده چې د امریکا د اساسو جرګې د پنځنبه پورس هغه وړاندې زرات کړ چې لمخې ولسمشر اوباما ته د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنگي صلاحيت ورکول کیږي دغه اقدام شې چې د امریکا کانګرس د غلانجمنې پښتنې جواب ته لیوالتیا نه لري چې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې باید څه وشي تفصیل له فریبا ظاهره
پینتاګون وړاندې ویلي و چې متحده ایالات په عراق کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې جګړې لپاره په هغه وخت کې د لاډیرو پوځي اډو پر جوړولو غور کوي امریکا له 13 اگست راهیسې چې په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه پیل کړې تر اوسه 2.1 میلیارډ ډالر مصرف کړی دی ولسمشر اوباما د جون پر لسمه عراق ته د نورو 1450 امریکایي سرتیرو د لیږلو اعلان وکړ سو په هغه وخت کې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو څخه نیول سوي سیمې بیرته ونیسي اوباما ویلی چې د دوه نوو سرتیرو لپاره په عراق کې نوو مرکزونو ته هم اړتیا شته د ولسمشر د دې اقدام په اړه پر انتقادونو سربیره د امریکا د کانګرس غړي دوه زړه دي او لا هم د اسلامي دولت ډلې په وړاندې پر اقداماتو بحثونه کوي د پارلمان یو دیموکرات استازي چې دغه وړاندیز لیکوال دی وایي د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د نا اعلان سوي جګړې لس میاشتې تیر سوي دي خو د امریکا کانګرس تر اوسه خپل د مسؤلیت نه دی ادا کړی چې په دې جګړې کې د امریکایي ځواک کارولو ته قانوني بڼه ورکړي د زیاتوي په داسې حال کې چې زموږ پیلوټان او ځنګړي ځواکونه ټول له خطر سره مخامخ دي کانګرس خپل دنده نه ترسره کوي د جګړې د اعلان یا نه اعلان په اړه د مسولیت څخه د کانګرس سرغړونه یو وحشتناکه بیلګه یادیږي. د امریکا حکومت په عراق کې د خپلو سرتیرو د حضور په اړه په وروستیو اقداماتو کې خلاص لاس درلود. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر مارتین ډیمسي ویلي په عراق کې په دې وروستیو کې د امریکایي سرتیرو په ډیرېدو سره دې ته اړتیا شته چې هلته نور پوځي مرکزونه هم جوړ سي. نوموړي ایټالیا ته د سفر پر مهال خبریالانو ته ویلي و چې پنټاګون په پام کې لري د بغداد او تکریت ښارونو ترمنځ پر ستراتیژیک لاره دغه پوځي مرکزونه جوړ کړي. ډیمسي زیاتوي دغه احتمالي جوړیدونکي روزنیز مرکزونه به د تقدم په نوم اوسنۍ هوایي اډې ته ورته وي چې رمادي ته نږدې ده. د پنټاګون د راپور له مخې اوس مهال د اسلامي دولت ډلې یادایش په وړاندې د جګړې مصرف په ورځ کې 9 میلیونه ډالر کېږي چې 2/3 برخه یې پر هوایي ځواکونو لګیږي.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ساینس پوهانو داسې زنګو جوړه کړې چې د ماشوم د ویدولو لپاره ډېر ورو زنګی شي. د دوی په وینا د الکترونیکي زنګو له یوې خوا میندې د ماشوم د آرامولو لپاره د زنګو د پرلپسي شورولو له تکلیفه بېغمه کوي او له بلې خوا تر عادي زنګوګانو د ماشومانو لپاره زیاته آرام بخښون کړي. دا زنګو په عین وخت کې ماشوم ته د خپلې مور د زړه د ضربان ژغ اوروي. د هرې نوې وسیلې په شان د دې زنګو بیه فعلا زیاته ده. 240 ډالر بیه پرې ایښی ده او لا پرمختللي ډولونه یې تر دې هم ګران دي. په لا پرمختللو ډولونو کې لا زیات امکانات شته. دا الکترونیکي زنګو د موبایل ټلیفون له لارې هم کنټرولېدای شي. د دې مطلب دا ده چې د ماشوم مور او پلار ته اړتیا نشته چې خامخا دې د ماشوم تر څنګ ناست وي. ساینس پوهانو د اوبو یا شربتونو د سړولو لپاره یو داسې کوچنی وسیله جوړه کړې چې اندازه یې د یو قلم همره ده. دا وسیله د اوبو یا شربتو په ګلاس کې ایښودل کیږي او ډېر ژر یې سړوي. دا وسیله خصوصا د دوبی په موسم کې په هغه ځای کې چې یخچال او فریزر نه وي ډېره په درد خوري. دا وسیله چې چیلینګ سپ سټیک نومیږي چارج کېدو ته اړتیا نه لري، بلکې د دیوالي ساعت په شان پندول لري چې د هغه د خوځیدو په وسیله انرژي ترلاسه کوي. د امریکا د فضایي تحقیقاتو ملي ادارې ناسا د مځکې د رصد کوونکو سپوږمکې تیرا د ماموریت د پیل د 15 کالیزی په ویاړ د دې سپوږمکې له لوري د مځکې اخیستل شوی عکسونه خپاره کړل. تیرا سپوږمکې د 1999 میلادي کال په دسمبر کې د مځکې د عکسونو د اخیستلو او د سمندرونو د څېړلو لپاره فضا ته ولېږل شو. دا سپوږمکې د 15 کلن ماموریت لپاره جوړه شوې وه، خو لا هم د مځکې په مدار که گرزی او ناسات دمزه که پر مهم معلومات لیشی. په 2002 او 2004 میلادی کلونو ده اکوا او یوورا پنومونو دوی نور سپوشمکی لیتی را سپوشمکی سره یوزای شوی.
ده ساینس او تکنالوژی دنیا
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر.
السلام علیکم د ازادي او اوریدونکو د خبرونې مینوالو، خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې ونی کې د هغو دوستانو ګیلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابیلو برخو کې لري. ځینې لسیمه ییزو چارواکو څخه ګیلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې وایي د نامنۍ او لقبل د دوی د کلو او سیمو لارې تړلې دي او دوی حتی خوراکي مواد په اسانه نشي پیدا کولای. د غرض د معرف او هم د نامنۍ په اړه ستاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو تر هر څه د مخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
نصرالدین د دروازې ما دا د کمپاینۍ په ګډون کې موټر خارو ته داخليږي، پیسې نه اخلي، یا د کندوز په نامه یا د جلال آباد په نامه بس نو موټر دی خوشی د خپلې روپۍ په جیب کې ښاروالۍ ته یې هېڅ ګټه نه رسېږي د خدای په لحاظ هغه کارونه یا پرېږده د دولت خو هم بېخي په ویشخان جوړ کړه مسلمانانو تیک جوړ کړی دی یا مسلمانان یو ګرده کړل مسلمانانو نه پیسې خلي دوتی مسلمان والای پیسې نه ورکوي هغه دوتی موټر موټروانه پیسې واخلي په جیبو کې اچوي 2000 درې زره موټر خر ته ولاړ شي خالي کار در سره وځي کتابچه دنه اخلي د کندوز په نامه د جلال آباد په نامه بس هغه کار دی د خدای په نام.
السلام علیکم زه ګوښه د ژوند څخه دا پیغام پرېږدم موږ د ډاکټر شپونی څخه دا غوښتنه ده چې موږ د ناوې سړک تر ولسوالۍ پورې جوړ شوی دی مخ په خاطر ګرمچېله پورې پاتې دی موږ دا غوښتنه ده چې د دغه سړک لپاره بودیجه د په ودانۍ رئیسات ته ورکړي ځکه چې هغه کار خلاص دي هغه پاڼې د هغې په ودانۍ په رئیسات کې د بودیجه نه لري موږ دغه پیغام دی.
سلام علیکم زه نورلان مریض اورزګان وینس خبر کوم موږ یو غټه ستونزه د اورزګان د ولایت څخه لرو چې دغه د کندهار د اورزګان تر منځ غټ څه غدلې سره چې دا ډېر کچا دی او بل په اورزګان کې دغه نسته ډاکټران نسته د اورزګان ولس ډېر ستړی دی او د جلارې سره ډېر مشکل لري دلم د دولت څخه دغه چې دغه سړک جوړ کړي او د اورزګان ولایت ته یو نظر واړی. سلام علیکم
زه د هلمند ولایت کې یم علي فخر یا سمون خبره کوم زموږ په کجکی ولسوالۍ کې مرکز ډېر خراب کړی دی دا مامورین ورته ناست دي هم د هغه خپل وطن مو دی ولسوالۍ کومندان دي ټول یا په دین باور یا په نو کندهار سیمه کې خراب کړی دي اوس که داسې ګرمې د خدای دې موږ ټوکو کښتنې مو هڅول د دوه په وطن کې هغه کمی ولاکه یا ګرمې د دغه سي ګرمې چې ولاکه یا ګرمه تیرې زه شپه کې موږ برق دې کټه کړې دي دغه په نور ځای یو خرڅ کړی دي زموږ برق ولې په واه په څه وخت کې په واه سو دي دا اوس په نه دي کوه چې د کجکی برق دې را مې په واه کې ګرمې مې پوهه کړې اخی نه لپک شنه خدای له پاره له لوک نو پوری چارو کوم دا هله ته وو چې راز موږ به په دې کې ډیره باندې د رادیو څخه د موږ پرګامونه نشر کړي.
سلام علیکم زه نورلان مریض اورزګان وینس خبره کوم موږ یو غټه ستونزه د اورزګان د ولایت څخه لرو چې دغه د کندهار د اورزګان تر منځ څخه د دلې سره چې دا ډیر کچا دی او بل پرزګان کې دغه نسته ډاکټران نسته پرزګان ولګ ډېر سړی دی او د جلارې سره ډېر مشکل لري دلم د دولت څخه دا د سړک جوړ کی او د پرزګان ولایت ته یو نظر واړی. سلام علیکم
انرجان شاعر ما موږ ولایت چې دی ورنه کار کوي نه دی نه یې زوی لري موږ نه د منځري زمري موږ د امني والي کومندان څخه غوښتنه ده چې د امن ولایت وروره شکر را برابر کړي د ملي د منځري زمري کار دی تر څو چې مقصدونه وشه په خانه او څه د قرآن مقصدان سره د کوم څه څنګه دې خبرې دي نور د وخت مزه کوي. سلام علیکم.
سلام علیکم زه زاهد الله زاهد ننګرهار د شنوارو خبرې کوم دا حکومت کې چې کوم چارواکي دي په ننګرهار کې کومي خاندانی کورنۍ دي دا په حکومت په اداري فساد کې او په جنگ کې وسلوالو سره لاس لري آیا دا به څنګه وکولای شي چې دا ننګرهار کې امنیت راشي چې هغه غر چارواکي چې بعضي په پارلمان کې بعضي په ولسی جرګه کې وکیلان دي هغه د وسلوالو سره او په نامنو کې لاس لري نو څنګه کولای شو چې څنګه څنګه وکړي چې دا رایدار کړي او په دې غور وشي. سلام مهرباني
نو زما د رښتینې د غبي راډیو خبري اعلان وايي چې چارواکي ورسېږي لازمي خواته د اسکر دي د جواري بند کړي جواري نه پرېږدي په زرا او جری بند کړي جواري دې نه دا چې بند کړي د شي ډیر اصلاحات دا ام مستوان ام حکومت توان دي نو که د سړک پر غاړه باندې نورم د کوز د چي لای جواري په مخه مشه.
السلام علیکم زه د کندهار ولایت د رنداول سوالي څخه تاسو ته پیغام پیغام کچيري ولسمشر اشرف غني غواړي چې سوله وشي نو د سولې څخه مخکې د پاکستان ته نه دغه پاکستان ته نه نه وي او د پاکستان څخه هیڅ نه کومه مرسته غواړي د دې سره د دیموکراسي ختمه کړي د دیموکراسي ختمه کې او شرعي قانون پر افغانستان کې جاری کې او هر مجرم ته د خپل سزا خپل شرعي سزا ورکړي نور ته نور د اولس خپل د سره کومک وکړي د حکومت سره ودرېږي د خپل د حکومت ملاتړ کوي هیڅوک د لیبر د خپل مخالف هیڅوک مخالف نه کوي دا چیرې شرعي قانوني طالب خپل دی ته اړ دی شدې دا اوکي دا نور د تاو تری خو سلاس واخی او خپل د ملکه خپل په حکومت سره ملګری شه والسلام
علو السلام علیکم د کندهار په پنجوایي ولسوالین خبرې کوم محترم وروره مستر ډاکټر عبدالله اشرف غنی صاحب ډیر وعده کړی و چې زبه څوک یې کوم په څوک هم چې په لاخره په چې ولاخه هم خودلته هیڅ هم نه کیږي خودلته وسم هغه اکثر روانه ده دلته وسم هغه په څوک کوم نه خلک څنګه ولېږي چې ماته ودو غنر پوی د میا چې راکې 2000 یا لاخ روپی خو هغه په څه ولا ده هغه روپی ورکی په تکا خسیږي بس ولا دی پوس کاری پوس د 100 روپی اخی عمر صاحب ډاکټر اشرف غنی صاحب راځه الله صاحب دې وعده کړي او کاوه کړي وو مګر وایي هیڅ کارم نه وکي نو دا یو هاترا واسي خلک سره خبرې وکي دا خلک راځي چې کنه دي راځي
السلام علیکم زه د زابل ولایت څخه کریم الله خاکی تکلیف درکوم دا د سوریې یا د ایران سفارتو څخه شروع کړی دا مولانا رئیس جمهور څخه واستره دا د ځوانانو ته د کار زمينه مساعده کې کني ځوانان ډیر په مینا او په اخلاص باندې روان دي د سوریې او د عراق جنگ ته سفارت لاره
السلام علیکم درزګان او نه شریعت سره سوالی څه خبرې کوم چې دا اساس سوالی شه خو ما سره د لار مسته یو د پکو غوړي نه پیدا کیږي نو ورسته و شو غنم دا کې کیږي چې څو کې والا پیدا کوي چې درمندار مو وصوله په بازار کې مشه نه ستلاري په نیږي زه اشرف غنی صدا هم غواړم کلاري لکوي چې په لاندې شو ورځ کې دا غروجه ته خو خلایي کې چې نشي لکوي ته ځوان پیدا من څه کوي پر مو شو یو شی پیدا کوي یو غوړي یو شی ولار کوم سره لې پر مو مالې بنجي یو دا په غوړي په لار نه پیدا کیږي هیڅ شی نه ستوي دا مو څوک دا موږ کوم څه دا اشرف غنی څه چې موږ غړای ورکولې هغه خواري هغه په تلیفونو مخشل او طالبانو کوتي پرې کولې په خلک شو غاسته کاينه پر کوم مو ځای ورکړي مو ځای دې نه پاره
زه دروازګان د ولایت شیدا ساسته ولسوالۍ محمد جان خبره کوم وروره دا 15 ورځې کېږي چې پر موږ باندې لار باندې د هیڅ خوراکي توکي موږ ته نه دی راغلي یو لیتر تیل په یو نیم سل افغانۍ پیدا کېږي لا هم نه نو موږ د دولت څخه دا غوښتنه ده چې موږ ته دا زموږ لار خلاصه کړي طالبانو لارې باندې کړي دي شاو خواره باندې ګرځېدلې دي خو دولت هیڅ هم یو سرم نه دی په ګرځولې نو ما چې خالي او ولسوالي کومنداني پاته ده هغه هم د غرو سرو ته شکې پورته کړي دي بالا خو دا مرمۍ راځي د کومنداني په دغه خپل کې مشلې نو دولت دونه کمزورې دي چې یو پرمختګ نشي کولای نو موږ د وژنې مړکولو یو لیتر تیل نشته چې غنم په وړو کو هغه وړه نشته یو پټاچې نشته غوړي نشته هیڅ شی په دنیا باندې نشته نو موږ څه وکړو وزو طالبانو ته ورته څه موږ څه وکړو موږ ته یو لار راوښي د دې یو شی په واسه نه دی پره او موږ ته بیا وایي چې ولاړ شي د طالبانو سره یو ځای شي هغه ګوله ډوډۍ خو پیدا کولای شو سلام
مردا اله ده د مرجه د ولسوالۍ څخه ز خبرې کوم مردا اله ده چې موږ د جابکان سره وی خریر پازات دي کله چې الخه یو دغه و سوند و یو داوا په دوا د دا دابې په برابر باندې یو مالک راځو چې مولوی صاحب دې په چاته کې ورسو مردا اله ده جابکان سره موږ ډیر پازات دي السلام علیکم
بلی السلام علیکم زه بشیر احمد د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ سره ستاسو سره په تماس یم وروره موږ د میوند ولسوالۍ کې بد حالات وروره یو ورځ تر بلې په ازادي وروره کې کوم موږ د لوړ چارواکي سره ونه لیدل نو په میوند ولسوالۍ کې به سبا د خاص چې باندې ښه به ګرځره موږ ودات مجبور کې خپل وطن ته وروره دلته د محلي پولیسو د کار بچیان د خدای مستر دای زمونه کې وروره نوم بازار ته پیږي وروره کور اوسه نشم چې اني وړي وروره چې ګرمه کینه مې لته یو ورځ بازار ته ځکه چې دا راته یا چلن غوټه کړه دا راته یو ته طالب دی اته چې شه بلم دی
وروره دیم د یو لک د 5000 د دوه نه مقابله کوي لکه وروره خپل تنخواګانې لشته وي دی وس پر مش دغه جوړې کڅنګ د مخ خپل نسینان خپل د غریب د ماشمان د ساتنګ نه دی د مش ته پیسې مګر وسره چا د استفاده خوښ دی چې دا کوم وینې کې اسانې راولي یا دا بدل کې وروره کوم جدي ارفاسات کړی وي وزاره نو سره کیږي او بل دا مخ خپل تنک چې د مخ خپل تنک وځ دا درمندان او دا غنوم وخت دی دا غټه د میوند ولسوالۍ څخه دا غټه راټولونه راغلي خاص مو فکرو په اصلي کې مشلي وروره غنه مشانې پاتره وسه د پښینانو کې مشلي وروره ولاته شکل د مدوته نه پښتو دي نه کې اړه ونې راغلي وروره دا حالات دي قام خاصان لرنه وکي کنو ته وسه وروره موږ د مشکلات سره مخ هم دا وسه مرسته شروع دي وروره به کنه د طالب په نامه ګرې او ته طالب دې کجې نه پیژره ته شو یا نه کې دې د چاته له نه اسلام دي خامخا به سره یو شي تاسو ته اجازه به درسره اجازه را سره او ما سره دې په چپل اخول نو ته دې نو موږ دا د ازادي رادیو څو تاسو ته سلامونه ته دې درنشتره وې زموږ دا پیغام خامخا خو کې په سیټ ټول مسلمانان سلامونه وای وسلام
الو السلام علیکم د پنځوي ولسوالۍ د تلکانه خبره کوم د دربکان مرسه په شی غواړي په کور باندې کور جوړې غواړي نو موږ دا کی دا کړه دا او چې په غنی ته ورسیږي موږ ډېر دی په ځای یو
السلام علیکم زه د اورګان د ولایت د ګزاو د ولسوالۍ څخه ساسره فاطمه اسلم زه د نور مقامات څخه د حتانی درې سره خدا خواهش کوم چې موږ ولسوالۍ ته موږ شفخانه ته شوشه د واګ راځي ورسره د شفخانه څخه مظلوم او بیچاره خلکو ته نور خو کې او په درملتونو کې کتي موږ د حتانی درې سره خدا خواهش کوم چې دا فکله کبه نه مانو چې او دې دا مانه کې نو ډیر مننه د خدای په امان
زه یا محمد زابلی د مرکز کلات څخه په خپل پیغام پانه کې دا یو تقاضا لرم افغانستان د اسلامي دولت د ډاکټر صاحب عبدالله مجاهد څخه اله لرم او د ټولو چارواکو څخه دا اله لرم چې زما یو نقطه مزکه زراعتي باغ کې پوسته اچولې ده حکومت دولت اوس هیڅ برسیم نه کیږي او هیڅ بزګر هیڅ مزدور هم زه بحث نه سم پیدا کولای دا مې له ټول دولت صدای او ارزو یو تقاضا ده په دغه حال ما سره یو رحمت یو شفقت وکړي وسلام تاسو ورور یار محمد زابلی
ازادي ټول کارکون غوښتل ما نه سلام نو ورته دا پاتل ما سره سلام پیغام لري دا د روشن شرکت لوړو مقامات سره ما واز وړ سي دا چې موږ د پیغام په اړه کړی دي د سین چې دی هغه نیمه ونې مصرف دي په اول کې باندې ونې وړي دي په دوه باندې کې باندې نیمه ونې کټي بار وړي دا یو ونې مصرف دي نو دا که موږ څه ګټه نه کړی چې دا یو طاقت نه ځواني کوي په دې کې باندې څه لور ونې کوي دا به دا څنګه دا شپه کې نیمه ونې مصرف کوي په دې کې باندې د اول کې د نیمه ونې وړي دي په دوه باندې نیمه ونې کټي ورسته بار بیا یو غونې کټي خوراغه یو غونې جسم مودري دي پنځه مغونې مودري شي خلک سره مصرف کم شي د لاس فرض مرسته په لاس غونې کټي بیا جنې مغونې کټي بیا څلور غونې کټي نو ما دا پیسې سره لور کما څه د روشن مخاجرات سره دا आवाज ورسته دي زادې درې دې لاس سره نن دا به ډېر شي بیا دا موږ سره خوښ لري دا غږی کینې مرسته دی مخکب لاس کې او کني مردا ګسره بندو دي سیم لا چې ورجه سم استفاده نه کوو کور په اکثر ګرځ دي سیم ټول دي سیم څخه اخلي هغه چې دي تر ګور د سکه به کم د پاله نه نیمه غوانی مصرف کوي د دغه د وینینه غوانی او پلاکټې د بیا غوانی بیا کټې ورسره دی بیا یو غوانی باندې کټې یو کار شروع اچي لاس کې په څنګه د سکه نه بشي دا کوم څه نه کوي مو ته ګټه کړې ده نن دا پیغام د نور مقامات ورسې دي د سلام والسلام
بړې سلام علیکم محمد عمر د نیشول وسلې سره سمه کې موږ درې جمهور صدا غوښتنه د سمور پولیس والي خصوصا د نیش پولیس والي کې د بازارزي په اړه کې قانون د سړکان مخامد مکتبونه نشته او روغتیاي کلینیکونه هم نشته یو پولیس والي چې موږ د خصوصا د پیروزدین پیروز د افغانستان د امیر روغتیا وزیر څخه د غوښتنه ده چې موږ د پولیس والي خصوصا موږ ولایت ته خدمت وکړي خصوصا د روغتیاي په اړه کې او نور د کلی پر احتیا د وزیر د کوم د ټول صالح کې د بازارزي کارونه پر مخ دي سلام علیکم
السلام علیکم زه شمع محمود تبری داد ما د ارزي د روزګان ولایت د ګزاو د لساری د چونې د کلی وسودن کې صدا خواهش کرم د سجامه تر څه چې مول په خانو ته چې د وای راځي مو سره د خپل درمکنو کې فلوري
نو باید د شیطاني رس د دې مخنیوی وکړي ژر تر ژره. وسلام، خدای پامان.
السلام علیکم، زه د تخار ولایت د خواجهغار ولسوالۍ نه غږېږم. دا مو د خواجهغار ولسوالۍ چې عشرونه ټولوي، نور ظلم کوي چې دا د حکومت د خوا دا عشر ټولېږي، او که دوی خپله ټولوي او دا دغه کوي، دغه پیغام دی چې دا لوړو مقامانو ته دا ورسېږي. نور وخت منه نیسم. السلام علیکم.
السلام علیکم. عبدالوسیع د کندهار ولایت څخه دا پیغام پرېږدم. ما پیغام هغه تجارانو ته بیځ چې پاکستان څخه دا بې کیفیته شیان راواردوي، سګریټ دي که وریجي که غوړیږي، هر څه چې راواردوي دا ټول داسې بې کیفیته شیان دي چې دلته افغانانو ته هېڅ کار نه کوي. او زما د افغانستان د لوړو مقاماتو ته دا غوسه نه ده چې دوی په دې باندې پابندونه لري چې دا بې کیفیته شیان دلته افغانستان ته راواردوي. وسلام.
السلام علیکم. زه د سپین بولدک ولسوالۍ څخه خبره کوم. زما د اشرف غني او ډاکټر عبدالله د ټول څخه دا غوښتنه ده چې د سپین بولدک معارفو ته توجه وکړي. سپین بولدک معارف بالکل پچ دي په شمول د ټولو ادارو. والسلام.
بل السلام علیکم. زه د تورخم د لاین ډرایور یم. دا موږ د نوي والي نه هیله کوو چې په تورخم هغه کې د سرحد کې دا سرحدي پولیس موږ ډېر په عذابوي، او دوی کله کې موټر وهي او ته جلا چې پیسې هم غواړي، چې پیسې ورنه کې موټر وهي بیا پلیټ مې ځان وخت موږ د اشرف غني نه او د نوی والي چې دی د نه هیله کوو چې د ډېر غم وخوري او دغه بدل کړي.
زه السلام علیکم د ازادي راډیو محترمانو، زه عبدالباقي د هلمند شرګا څخه دا پیغام پرې ځم چې زما پر اسنادو باندې چې ما اویس پر اخیستي و زما یو کورو تقریبا شپږ افغانۍ ما په تاوي که د لمبرې و اویز مې اخیستې و. بیا ښاروال د هلمند ښاروال فاضل زما پر اسنادو باندې په غیاب بل اسناد جوړ کړي دي چې هغه زورواکي راولاستوی دي، زما د بچیانو کور یې د شپې شاولانو ته درولي دي، زما کور یې تخریب کړی دي، اسناد یې زما په کور کښې پراته دي، اولین اسناد ما پر اخیستي دي. بیا زما په غیاب او هغه سړي ته اسناد جوړ کړي چې هغه ظالم زما کور چپه کړی دي. نو ټول دغه شرګا ادارې مې وکتلې، ټولو ته مې دا بغارې ووهلې. یو زما ناره نه اوري، وایي زموږ په وسه نه ده، وایلین نشته، پلانکۍ نشته، بیسانکۍ نشته. نو زما سره داسې یو ظلم سوی دی. زما موضوع و ناره د اشرف غني و او عبدالله پرې ورسوي چې زما سره په هلمند کښې دغونه اندازه ظلم سوی دی. نو پرېږدي عبدالله و اشرف غني دې زورواکانو ته ووایه چې اشرف غني و عبدالله پرېږدي خپل کارو ته چې دې ملک و د مظلومانو ته خدمت وکړي. دا هغه خلک عبدالله و اشرف غني خپل خدمت ته نه پرېږدي چې در سره په فساد کښې ښکېل دي، ټول غله دي، ظالمان دي چې غلاوې کړي دي، ځمکې غصب کړي دي، بنګونه یې چور کړي دي، نور فسادونه یې پېښ کړي دي. اوس عبدالله و اشرف غني ته داسې خند جوړوي چې دوی په یو فساد ولړي، یو مشکل ورته جوړ کړي چې دوی خپلو غلاو ته زمینه برابره کړي. نو که چېرې اشرف غني و عبدالله خپل مرام ته ورسېږي، دا غله دا زورواکان خو د پنجو شاته د محبس ته پنجو شاته غورځي.
محترم ورور، ستاسو پیغام مو ته خپور کړ په دې هیله چې اړوندو مسؤلینو اورېدلی وي او ستاسو او د نورو ټولو دوستانو ستونزې هوارې سي. د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکي دستګاه شمیره در سره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په هیله مو یم. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.